طالبانو مشر ملا هیبت الله خونزه دنن ده کندهار بیولوی جمعات کی دختر لمونزه دا کرد و با هیوات کی ده شریعت پر جارید چاریک کی دو تینگار وکر ده مولی دختر للمانزه و روسته پوینه کی ده هغه چه ده هغه وینه زیبولا مجاید پختلا تودر پارنگ کی ده ویل چه ده شریع قوانین ده ملیکی دو برخه کی دو ده هیچ اترغیز لنده ندی و بده برخه کی هیچ دول معامله هم نکوی د طالبانو حکومت د کورنیو چارو وزارت د ویلمی په خبرولو سره په مرکز ولایتونو کې له ټولو امنیتي او دفاعي ادارو په کلکه وختنه کړې ده. شو د اختر په مناسبت د خوښۍ د ځینې کوي ویلمی کې چې د وزارت په خپله ټوټر پاڼه خبره شوې ده ویل شوي دي چې د تخلف په صورت کې به له متخلفینو سره شدید چلند وشي. چارواکو په پروان ولایت کې د بازارونو او په بخښنې سره د بارانونو او سیلونو له امله خلکو ته د مالي زیانونو د اوښتو خبر ورکړی ده. تا پروان د کوی صافی ولسوالی ولسوال مولوی عبدالمتین ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې تیره شپه د ولسوالۍ په یو شمېر سیمو کې د سختې ګلۍ او بارانونو په نتیجه کې سیلن راوتلی دی چې اوسلو 15 کورونه یا ویجاړ کړي او یا هم په نسبي ډول له منځه وړي دي. د صافی په وینا د دغه سیلونو په نتیجه کې له 300 زیات څاروي هم تلف شوي دي. او د سویډن صدر اعظم د نیوز ال پی ویل چې سویډن تر اوسه غواړي چې د ناټو هیواد غړی شي. هغه که د راتلونکې میاشتې د لیتوانیا له سرمشریز د مخکې وي یا وروسته وي. سویډن او فنلند تېر کال پر اوکراین د ناټو د روسیې له یرغل وروسته د لسیزې ناپیل دریځ یوې خواته کړ او له ناټو سره یې د یوځای کېدو پرېکړه وکړه. فنلند په 13 اپریل میاشت کې د ناټو رسمي غړی شو خو د سویډن د غړیتوب پروسه د ترکیې او هنګري د مخالفت له امله ځنډېدلې ده.
د لوبو له میدانه هر اونی له آزادی رادیو لدی اونیز پروگرام سره د سپورت لډګره شور واوري او ځوړ تجربه کړی.
ورزش د سلامتی او احتیاط ترمنځ دیوال.
سلامونه او درنښت. لوی اخترمو مبارک شه. یو ور بیا درته د لوبو له میدانه ونیزه ورزشي خبرونه وړاندې کوو. د کرکټ په نړۍ کې د افغانستان ملي او نورو لوبډلو سیالۍ خورا زیاتې دي. د دې کال تر پایه پورې به افغان لوبډلې په بیلابیلو لوبو کې بوختې وي. د روان کال تر ټولو ستر ټورنمنټ 500 ورځ نړیوال جام دی چې مهالویش یې اعلان شو. همدارنګه د ایمرجنګ ځوانانو ترمنځ د آسیا جام سیالۍ هم ډېر ژر پیلېدونکې دي چې افغانستان هم پکې ګډون کوي. افغان کرکټ بورډ یو وار بیا د افغانستان 6 ورځ غوره لیګ د دویم پړاو د پیل خبرې کړې دي. د دې ترڅنګ د افغانستان فوټسال ملي لوبډله هم په بیلابیلو نړیوالو سیالیو کې ګډون کوي. د افغانستان یو نابینا لوبغاړي په انګلستان کې د سرو زرو 2 مډالونه ګټلي دي او د دې ترڅنګ د استرالیا او انګلستان د ښځینه کرکټ لوبډلو ترمنځ د یوازیني ټیسټ لوبې حال هم درکوو. دا اونۍ مو درته د ځانګړې مرکې په ترڅ کې یو وار بیا د کرکټ بورډ له پخواني لوبغاړي او اوسني روزونکو دولت خان احمدزي سره مرکه کړې ده او په دې مرکه کې د افغانستان کرکټ ادارې د ټاکونکو ډلګۍ د غوراوي پر پالیسیو غږېدلی و. زه بختیار ساحل پیلې د افغانستان او بنگلاديش د راتلونکو سیالیونه کوو. د افغانستان کرکټ ملي لوبډلې د بنگلاديش پر وړاندې د ورځنۍ او 6 ورځو سیالیو لپاره 4 ورځنی تمریناتي کمپ پیل کړی دی. د افغانستان کرکټ بورډ ویلي دي چې دغه کمپ یې په بزوبۍ ښار کې د لا چمتووالي په موخه پیل کړ. که څه هم یادې ادارې د 6 ورځو سیالیو لپاره لا لوبډله نه ده اعلان کړې خو د یو ورځنیو سیالیو لپاره یې روانه ونۍ د 19 کسیزې لوبډلې ترڅنګ 10 احتیاطي لوبغاړي هم اعلان کړي دي. د کرکټ بورډ ویان سید نسیم سادات په دې اکله ازادي راډیو ته ویلي دي چې یا تمریناتي کمپ کې د شهزاد محمدي په ګډون ځینې پخواني لوبغاړي هم وربلل شوي دي. ټاکل شوي چې افغانستان او بنگلاديش د جولای په 15 نیټه د 3 ورځنیو سیالیو لوبلړۍ پیل کړي. د دې لوبلړۍ دویمه سیالي به د جولای په 8 او وروستۍ به په 11 نیټه وي. دغه راز دواړه هیوادونه به د همدې میاشتې په 14 او 16 نیټه 2 شل ورځې سیالۍ هم ترسره کړي. بلور ته د آسیا ایمرجنګ سیالیو لپاره کرکټ بورډ یو داسې 14 کسیزه لوبډله اعلان کړې ده چې ځینې پخواني لوبغاړي هم پکې شامل شوي دي. دغه سیالۍ راتلونکې میاشت د 6 آسیایي هیوادونو په ګډون په سریلانکا هیواد کې پیلېږي. کرکټ بورډ ویلي دي چې دا سیالۍ افغان لوبډلې ته ځکه مهمې دي چې غوره وړتیا ښودونکي به نړیوال جام ته غوره شي. په دې تړاو بشپړ رپورټ سالم احمد صالح وړاندې کوي.
د افغانستان کرکټ بورډ ادارې د آسیا جام د راتلونکو سیالیو لپاره 14 کسیزه لوبډله اعلان کړه. کرکټ بورډ د دوشنبه پر ورځ د جون پر 16 نیټه په یو خبر پاڼه کې دغه لوبډلې ته د افغان ابدالیانو نوم ورکړی دی او ویلي دی چې شاهد الله کمال به په دې سیالیو کې د افغان لوبډلې لوبډل مشري کوي. د کرکټ آسیایي شورا د مهالویش پر اساس دغه سیالۍ د جولای میاشتې پر 14 نیټه په سریلانکا کې پیلېږي او د همدې میاشتې تر 23 نیټې پورې به دوام وکړي. د کرکټ بورډ ټاکونکي ډلګې د دې سیالیو لپاره د ځینو پخوانیو او تنکیو ځوانانو په ګډون لوبډله اعلان کړې ده چې په ترکیب کې شاهد الله کمال، لوبډل مشر نور علي زادران، احسان الله جنت، زبید اکبری، ریاض حسن، اسحاق رحیمی، وکټ ساتونکی اکرام علی خیل، الله نور ناصری، بهیر شاه محبوب، وفادار مومن، نوید اظهار، ضیاءالرحمن اکبر، شرف الدین اشرف، سلیم ساپای، ابراهیم عبدالرحیم زای او بلال سمی شامل دي. دغه راز عبدالملک، اصغر اتل، عبدالباقی او زهیب زمانخیل په احتیاطي لوبغاړو کې اخیستل سوي. د کرکټ بورډ په خبر پاڼه کې ویل سوي چې افغان لوبډله به په دویم ګروپ کې د سریلانکا، بنگلاديش او عمان هیوادونو په وړاندې سیالۍ ترسره کړي. دغه راز د دې سیالیو په لومړي ګروپ کې هندوستان، پاکستان، متحده عرب امارات او نیپال سره سیالي کوي. د دغو سیالیو د اصولو له مخې د هر ګروپ دوه مخکښ لوبډلې د نیمه پای لوبې پړاو ته رسیږي او پایلوبه به د جولای پر 23 نیټه ترسره کیږي. افغان لوبډله به لومړی لوبه د جولای پر 14 نیټه د عمان، دویمه سیالي به د همدې میاشتې پر 14 نیټه د سریلانکا او وروستۍ لوبه به د جولای پر 13 نیټه د بنگلاديش په وړاندې ترسره کړي. د ویلو ده چې د آسیا ایمرجنګ سیالیو تر پایل وړاندې به افغان لوبډله د بنگلاديش هیواد په وړاندې د جولای پر 8، 9 او 11 نیټه درې تمریناتي سیالۍ هم ترسره کړي.
اوس هم د کرکټ د 500 نړیوال جام په تړاو د کرکټ نړیوال شورا لوري د سې شنبه په ورځ د جون په 20 نیټه د 500 نړیوال جام مهالویش په ډاګه شو چې لمخې به هر لوبډله یو د بل پر وړاندې نه سیالۍ ترسره کوي. د خبرې شوی مهالویش لمخې سیالۍ د اکتوبر میاشتې په 15 نیټه د انګلستان او نیوزیلند په لوبي سره په احمد آباد ښار کې پیلېږي. دغه مهالویش خیر چې د افغانستان ملي لوبډله به د اکتوبر په 8 نیټه خپل لومړی سیالي د بنگلاديش هیواد پر وړاندې ترسره کوي. دغه راز دویمه سیالي د اکتوبر په 11 له هندوستان، په 14 له انګلستان، په 13 له نیوزیلند او په 13 له پاکستان سره ترتیب شوی ده. افغان لوبډله به د اکتوبر په 13 نیټه د نړیوال جام د لارموندنې پړاو له دویمه او د نومبر په 3 نیټه له اول لوبډلې سره سیالي کوي. په دې نړیوال جام کې د افغانستان او استرالیا سیالي د نومبر په 8 نیټه په نظر کې نیول شوی. یاد لوبډله به خپل وروستۍ سیالي د سویلي افریقا پر وړاندې د نومبر میاشتې په 10 نیټه په احمد آباد ښار کې ترسره کړي. د وړ ده چې د 2023 زیږدیز کال 500 نړیوال جام به د هندوستان د 100 سترو ښارونو په لوبغالو کې ترسره شي او پایلوبه به د سپتمبر په 19 نیټه وي. د کرکټ نړیوال شورا ویلي دی چې د 500 نړیوال جام د ټراپی سفرې پیل کړی دی او په لومړي ځل لزمکې څخه 1,60,000 فوټه پورته فضا ته وړل شوی و. په همدې تړاو د جون په 16 نیټه د کرکټ نړیوال شورا یا ICC په یوې خبر پاڼې کې ویلي دی چې دغه ټراپی سټراتوسفیر طبقې ته خېژولې و او له هغه ځایه په یو ځانګړې وسیلې کې د هندوستان احمد آباد ښار ته ښکته کړې ده. خبر پاڼې زیاتوي د جون په 20 نیټه به بېلابېلو هیوادونو ته د دې ټراپی سفر پیل شو او دا ځل به 13 هیواد دونو ته ولیک ډول شي. په دې هیوادونو کې کویت، بحرین، ماليزیا، د امریکا متحده ایالات، نایجیریا، یوګاندا، فرانسا، ایتالیا، نیوزیلند، استرالیا، پاپا نیوګینی، پاکستان، ویسټ انډیز، سریلانکا، بنگلاديش، انګلستان، سویلي افریقا او کوربا هندوستان شامل دي. د 2023 500 نړیوال جام یوازینی ګډونوال هیواد افغانستان دی چې دا ټراپی به ورته سفر ونه کړي. د ولید چې په لومړي ځل په 2019 زیږدیز کال کې د نړیوال جام ټراپی افغانستان ته لیږدول شوی و. د کرکټ نړیوال جام په تړاو بل خبر دا ده چې د روان کال د 500 نړیوال جام د لارموندنې سیالیو لومړی پړاو پای ته ورسید او څلور لوبډلې له دې سیالیو بهر شوې. دغه سیالۍ چې د روانې میاشتې په 13 نیټه په زیمبابوې هیواد کې پیل شوې وي، ایرلند، امریکا متحده ایالات، عربي متحده امارات او نیپال هغه لوبډلې وي چې بل پړاو ته لمخکې تک پاتې شوې. د دې سیالیو په الف ګروپ کې زیمبابوې، ویسټ انډیز او هالند لوبډلو بل پړاو ته لار موندلې ده. دغه راست په بی ګروپ کې بیا سریلانکا، سکاټلند او عمان لوبډلې د شپږ غوره لوبډلو پړاو ته رسیدلې دي. باید وویل شي چې دویم پړاو ته سریلانکا، زیمبابوې له څلور نمرو سره، سکاټلند او نیدرلند له دوه نمرو سره، او ویسټ انډیز او عمان بیا پرته له کومې نمرې رسیدلې دي. په دې پړاو کې به ټولې شپږ لوبډلې یو د بل پر وړاندې سیالۍ ترسره کړي، او هغه دوه لوبډلې چې د نمرو په جدول کې په اول او دویم مقام کې ځای نیسي نړیوال جام ته به لار پیدا کوي. د ولیده چې دا سیالۍ د جولای په نهمه نیټه پای ته رسیږي. د کرکټ بورډ ادارې په یوې بلې خبر پاڼه کې ویلي دي چې هوډ لري د افغانستان شلوریزه غوره لیګ دویم پړاو ترسره کړي. دوی وایي چې د بورډ مشرتابه او ممبرانو په دې تړاو څو څو ځل ناسته کړې ده، او تر هرې ناستې وروسته د دې سیالیو کولو ته لا نږدې کېږي. تر دې دمه یې نه دي ویلي چې دا سیالۍ به کله ترسره شي، خو وایي ډېر ژر به یې نیټه معلومه کړي. تفصیل امید ظهیر مل څخه.
د افغانستان کرکټ بورډ وایي چې د افغانستان شل اوریزه غوره لیګ د دویم پړاو ترسراوي لپاره یې هوډ کړی دی، او په مناسب وخت کې به یې وکړي. کرکټ بورډ د یکشنبې په ورځ په یوې خبر پاڼې کې لیکلي چې د بورډ مشرتابه او د بورډ غړیو د ویناستې پر مهال د یاد لیګ د دویم پړاو سیالیو د کولو په اړه هر اړخیز معلومات شریک او پریکړه وشوه. یاد ادارې ویلي له دې وړاندې د یاد غړو ترمنځ په کلنۍ ناسته کې بدی ټینګار شوی و چې څو د افغانستان کرکټ بورډ د افغانستان شل اوریزه غوره لیګ دویم پړاو سیالیو د ترسراوي په موخه د بورډ تا کرکټ لارا سوداګریزه بیلګه او قضیه او همدارنګه د لومړي پړاو د ستونزو نیمګړتیا او خندونو په تړاو راپور وړاندې کړي. په دې خبر پاڼه کې لیکل شوی چې د دویم پړاو سیالیو لپاره ټاکل شوې کمیټې په هر اړخیزې کړنلارې، سوداګریزو بیلګو او قضیو کار کړی، او په یاد ناسته کې د بورغړیو ته ترشح کړل. دغه راز په دې ناسته کې ویل شوی د افغانستان شل اوریزه غوره لیګ لومړی پړاو چې په 2013 کال کې وشو، د ډېرو ستونزو او نیمګړتیاو ډکو، ځکه یې لا بل پړاو نه دی شوی. همدارنګه په دې ناسته کې پریکړه شوې ده چې د سریلانکا او بنگلاديش پر وړاندې د وروستیو لوبو بشپړ رپورټ به هم د بورډ غړیو ته ورکول کیږي. د ویلو ده چې د افغانستان غوره لیګ په 2013 زیږدیز کال کې د پنځو لوبډلو ترمنځ په عربي متحده اماراتو کې وشو چې بلخ لیجنډز لوبډلې اتلولي ګټلې وه.
په ورزش کولو لا نشه یي موادو ځان وساتئ.
اخوا د استرالیا د خزینه او کرکټ ملي لوبډلې د انګلستان پر وړاندې د ایشیز لوبلړې په یوازنۍ ټیسټ لوبه کې د نه هتیا منډو په توپیر بریا خپله کړې ده. دغه سیالي چې د جون په شپږشتمه نیټه پای ته ورسېده، انګلستاني لوبډلې ونه کړې شول. د استرالیا د 218 منډو هدف پوره کړی، او ټول لوبغاړي په 128 منډو وسوځېدل. د دې ټیسټ سیالۍ په چا استرالیا ګټلې وه، په خپلو دوو پاڼیو کې 453 او 255 منډې کړې وې. د یاد لوبډلې لپاره انیبل سودرلینډ 110 او الیاس پیری 99 منډې کړې وې. دغه راز په دویمې پاړۍ کې بیا بیت مونی مخکخه و 50 منډې وکړې. د انګلستان په توپ چونکو کې سوپیا د استرالیا 15 لوبغاړي وسوځول. د انګلستان لپاره د توپ وهنې لومړۍ پاڼۍ تاریخي وه. دوی که څه هم د استرالیا له لومړۍ پاڼۍ 10 نمرې قرضداري پاتې شول او 463 منډې وکړې، خو ټامي بیموت پکې غبرګه سلیزه ووهله او 200 منډې وکړې. دا لومړنۍ انګلستاني لوبغاړې شوه چې د ټیسټ کرکټ په تاریخ کې د خپل هیواد لپاره غبرګه سلیزه وهي. یاد لوبډلې په دویم پړاو کې خطو په هنه ونه کړې شوه، او ټول لوبډلې د لوبې د 15 ورځې په سهار په 128 منډو وسوځېده. استرالیا ته په دواړو پاڼیو کې اشلی ګارډنر 12 وکټې واخیستې. هغې په اولې پاڼۍ کې 4 او په دویمې پاڼۍ کې 8 لوبغاړي وسوځول، او د لوبې د غوره لوبغاړي جایزه یې هم وګټله. د ولیده چې تر دې وروسته به د دې هیوادونو د خزینه او لوبډله ترمنځ د ورځنیو او شلوریزو لوبو لوبلړۍ پیلېږي. اوس له کرکټ وراخوا د ځغاستې د یوې سیالۍ په تړاو، په انګلستان کې میشت افغان نابینا ولی محمد نوري د ځغاستې په دوو سیالیو کې اتلولۍ ګټلې دي. دغه سیالۍ د یکشنبې په ورځ د جون په 15 نیټه په لندن کې ترسره شوې. ښاغلي نوري له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې په دې سیالیو کې له بېلابېلو هیوادونو څخه 80 نابینا او نیمه نابینا لوبغاړو ګډون کړی، او دی پکې د افغانستان په استازولۍ ولوبېده. نوموړي په دې تړاو ازادي راډیو ته ویلي دي:
دغه سیالۍ چې نن سره شولې دا په نامه د میټرو بلایند سپورت یادیږي، یعنی یا میټرو گیم. په دغه سازمان کې نابینایان او نیمه بینایان لوبغاړي ګډون کوي، چې لبیلابل هوادونو ورته لوبغاړي راغلی ول. ما په دغه یاد سازمان کې د افغانستان لپاره استازیتوب وکړ، د افغانستان لپاره مې پکې سیالۍ وکړله چې په نتیجه کې مې د افغانستان لپاره دوه د سرو زرو مډالونه وګټل. یاد سالۍ کې ما دوه فارمټو کې رقابت وکړ، 400 متره او 1500 متره چې دواړه چټکې منډې دي. نو سیالۍ مې البته سخته وه، ځکه دوه سیالۍ ولې د دواړو سیالۍ ترمنځ یو ساعت پکې وقفه وله، ځکه چې یو وسو پس یو ساعت بعد بله وشوله.
د والد چې ولی محمد نوري تر دې وړاندې هم د ځغاستې او لامبو وهنې په ګڼو نړیوالو سیالیو کې د سرو زرو مډالونه او جامونه ګټلې دي. اوس د افغانستان د فوټسال ملي لوبډلې د راتلونکو سیالیو په تړاو د فوټسال د آسیا ملتونو جام د لارموندنې په سیالیو کې د پچاچونې له لارې افغانستان په بی ګروپ کې راغی او سیالانی معلوم شول. د افغانستان فوټبال فدراسیون په خبر پاڼه کې ویل شوی دی چې دغه پچاچونه د جون په 22مه نیټه د مالیزیا په کوالالمپور ښار کې ترسره شوه. د فدراسیون د خبر پر اساس افغان لوبډله به د انډونیشیا، سعودي عربستان او ماکایو هیوادونو پر وړاندې سیالي وکړي. د آسیا د ملتونو جام د لارموندنې پړاو سیالۍ د روان کال د اکتوبر میاشتې په 8مه نیټه په انډونیزیا هیواد کې پیلېږي چې تر 11مه نیټې به دوام وکړي. ول کېږي چې د دې لوبو د ټولو اتو ګروپونو مخکښ یا د دویم مقام ګټونکي و لوبډلې به د 2023 کال د آسیا ملتونو جام سیالیو ته لار پیدا کړي. دغه راز په یو بل خبر کې بیا ویل شوي چې د فوټسال ملي لوبډله به په راتلونکي میاشت کې د کافا اتلولیو په سیالیو کې هم ګډون وکړي. د افغانستان فوټبال فدراسیون د یکشنبې په ورځ وویل چې افغان لوبډله به په خپله لومړۍ سیالۍ کې د جولای په 23مه نیټه له قرغیزستان، په 24مه له ازبکستان، په 26مه له ایران، په 28مه له تاجکستان او په 30مه نیټه له ترکمنستان هیواد سره مخ شي. دغه سیالۍ د مرکزی آسیا یا کافا د تلولې په پار په تاجکستان کې ترسره کیږي. باید ووایو چې د افغانستان فوټسال ملي لوبډلې په خپل وروستي بهرني سفر کې د دوستانه سیالیو پر مهال 3-0 پر وړاندې د لبنان هیواد ته ماتې ورکړه. د ازادي راډیو درنو اوریدونکو د لوب له میدانه د خبرونې په دویم نیمایي کې مودل ته ځانګړې مرکه چمتو کړې ده. دا ونه مو د افغان کرکټ بورډ ادارې د غراوي کمیټې د سلیکشن پر پالیسۍ او ورستیو ټاکنو خبرې کړې دي. د دې کمیټې ورستیو ټاکنو خلک حیران کړي دي او د افغان کرکټ لپاره د خطر زنګ هم بللې ده. په دې تړاو مو له پخواني لوبغاړي او روزونکو دولت خان احمدي سره مرکه کړې ده. نور په مرکه کې واوري.
پیل به لدی وکړو. د غراوي کمیټې مشر اسدالله خان د سلیکشن پر پالیسۍ روان ده.
په دې حالاتو کې سی منګه خپل پاتوي سکالې د سلیکشن پاتوي مکمل سبه نه ده، فرست کلاس نه ده سوې، لیست نه ده سوې او ډیر هغه ټورنمنټونه داخلي مستي سی هغه کې منګه باید لږ نه منګه باید یو څوک الپ لوبډلې ته انتخاب کو یا ایملی لوبډلې ته انتخاب کو. هغه پروسس د سلیکشن څخه ده لا پاتې ده. یو شایسته دلته دا یو سلیکشن پالیسی پلیکول دی، یو د سلیکشن پروسه ده، د یو لوبغاړي پروسس ده، سیا پروسس لا مکمل نه ده او پالیسی سی ده په دې حالاتو کې پلیکول دی زیات مشکل دی، ځکه لوبغاړي کتل کیږي په روزنیس کمپونو کې، کتل کیږي دغه د روزنیس کمپونو په ورتیا باندې سیدا انتخاب کیږي. نو سلیکشن پالیسی پلی کول په پرا معنی باندې مشکل دی. نن سبا مشکل دی افغانستان کرکټ بورډ لپاره
د لوبغاړي د غوړه کولو لپاره معیار څه شه دی او د کرکټ بورډ پالیسی څه وایي.
زم سوال کی یو مهم ټکی دا د سې کومنګ د افغانستان د کرکټ بورډ سلیکشن پالیسی ته ونه ګورو او د ایشین کرکټ کونسل د ډیولپمنټ پروګرام ته وګورو یا د آی سی سی ډیولپمنټ پروګرام ته وګورو، نو موږ باید په دغه ځای کې ځوان لوبډله انتخاب کو، ځکه د آی سی سی او د ایشین کرکټ کونسل لپاره ډیر زیات مهمه ده. هغه ګوري چې په دغه ځای کې کرکټ بورډ کار کوي، د دوی په روزنه باندې یعنی د لوبغاړو په ډیولپمنټ باندې کار کیږي که نه کیږي. که چیرې دلته موږ ښې لوبډلې جوړوو، نو د دې مطلب دا ده چې موږ د افغانستان د کرکټ آینده روښانه ده. که چیرې دلته موږ نه پوره کار نه کوو، په ډومیسټک کرکټ پوره کار نه کوو، انډر 19 صحیح نه انتخابوو، ایمرجنګ ټیم نه انتخابوو صحیح، نو موږ مطلب دا چې په ډومیسټک کرکټ یا دننه په داخل کې صحیح کار نه کوو لګیږي. نو د آی سی سی او د ایشین کرکټ کونسل لپاره ډېر اړینه ده چې موږ دغه دوه ټیمه ډېر صحیح وګوري او ایمرجنګ د دې لپاره دا ټورنمنټ ورکوي. اکثر د دې لپاره کوي چې موږ تیر انډر 19 چې کوم لوبغاړي پاتې دي او ملي ټیم ته لاره نه ده پیدا کړې، هغه لوبغاړو باندې څومره کار سوی، هغه اوس ایمرجنګ ته راغلي دي که نه، یا په ایمرجنګ کې هغه اوس څنګه دي، او د دې بل مقصد دا ده چې نور ملکونه که چېرته ایمرجنګ ټیمونه راولي نو که هغوی نه موږ ګټو نو د دې مطلب دا ده چې په روان دوه درې کاله کې د هغو له ملي ټیم نه موږ بیا ګټو. وجه دا ده چې موږ دا ایمرجنګ کې وهو ترې ګټو بیا په آینده دوه درې کاله کې د هغو ایمرجنګ د نورو ملکونو ایمرجنګ پیران هم ملي ټیم ته راځي او د موږ ایمرجنګ پیران هم ملي ټیم ته ځي. دا بیا ښکاره خبره ده چې بیا به د هغو ملي ټیم ته موږ شکست ورکوو. دا د ایسي لپاره ډېر اړین او ډېر مهم ده. بل دا ده چې که چېرته منګه دلته د خپل پالیسی سیده د منګه د کرکټ بورډ هغه خو د ایمرجنګ پلیرانو په شکل کیس پالیسی ونه ده. منګه ډیرای سیده د لوبغاړي لرو چې هغه د ملي ټیم برخه و ډیر وخت لپاره د ملي ټیم برخه و هغه بیرته ایمرجنګ ته راوستل د دنیا ته صحیح پیغام نه ورکړي.
جالب دا و چې نور علي زدران، شرف الدین اشرف او احسان الله جنت د ایمرجنګ اسیا جام په لوبډله کې اعلان شول. دا ټاکنې څه هدف لرلی شي او که نورې مسلې دي؟
دریم سوال تدیر اعظم، دا یو پیغام ده، دا یو دیسی پیغام ده د ډومیسټیک لوبغاړو د پاره، د آی سی سی د پاره، آی سی سی د پاره، د نورو ټولو دنیا د پاره. کچې ته مونږه دیسی لوبغاړي په ټیم کې لوبوو چې هغه خو د مونږ د نېشنل ټیم برخه وو، یعنی مونږه شاته بالکل کار نه کړی، مونږ بیرته مجبور یو چې د نېشنل ټیم لوبغاړي بیرته په ایمرجنګ په شکل کې لوبوو. نو دا نه د ډومیسټیک لوبغاړو د پاره ښه پیغام ده او نه د دنیاوالو د پاره، نه د آی سی سی او نه د ایشین کرکټ کونسل لپاره. منګه په دې ځای کې کچیر ته د بایلونو نه ډاریږو نو باید وی بایلول دینه بایدونه درسو. منګه باید ځوان لوبغاړي ووزو، ځوان لوبغاړو باندې و بایلو چې وته منګه انټرنیشنل کرکټ وروخیو، هغه بخپل ځان وګوري چې موږ څومره اوبو کیو، څومره مهنت آینده کې راته پکار ده. نو په دې شکل کې به منګه هغه لوبغاړي پر روان دوه کالو کې خپل ځان آماده کی دي انټرنیشنل کرکټ لپاره. کدا چې نبی نو منګه به داسې لوبغاړي چې منګه ملي ټیم کې پاتې سوي دي، عمرونه ډېر زیات دي، هغه منګه پیژنو، هغه ډیولپمنټ لدین وروسته به ډېر زیات مشکل ده. مشکل ده چې دوی نور ذاتی پرمختګ وکړي او د ډیولپمنټ په حالت کې دي، هغه نور د غرزیدا په حالت کې دي بعض لوبغاړي. نو مطلق ځوان لوبډله انتخاب پکارو دي. ما په ان باندې
په وخت کې ملي لوبډله له بنگلاديش سره سیالي لري، بیا یې ایمرجنګ کپ هم شروع کیږي، ګڼ لوبغاړي په دواړو لوبډلو کې اخیستل شوي دي. دا یو ډول ګډوډي نه ده؟
بالکل دا داسې لږ عجیبه غونتې ده چې لوبغاړي په ملي ټیم کې انتخاب سو، بیرته راغله ایمرجنګ ته، او روزنیز کیمپونه له ملي ټیم سره کیږي. کوم د ایمرجنګ ټیم کیم سی وو هغه کې ډیری هغه لوبغاړي نه ښکارېدل دلته په کابل کې، هغه له ملي ټیم سره بوخت وو، او بیرته هغه لوبغاړي چې ملي ټیم کې انتخاب شوي وو هغه بیرته په ایمرجنګ کې انتخاب سو. نو دا یو کمپیوژن ده سیده دوی سرنګه سره کم مینج کوي، ځکه بیرته ملي لوبډله تقریبا ډیر لوبغاړي له ملي ټیم نه راغله، یغه ځای ته به بیرته له د ملي ټیم له هغه ریزرو لوبغاړو نه انتخاب کیږي که څنګه به کیږي هغه هم له معلومه نه ده. او د دې خلکو کمبینیشن ډیر زیات ضروري وو که دا چیرته مخکې په پلان کې وای چې په ایمرجنګ کې به دا خلک ځي، نو د دوی یووالی، یو ځای کیمپ او روزنیز کیمپونه یو ځای په کارو، تر څو پورې هغه د ټیم یووالی، د ټیم کمبینیشن چې ډیر زیات اړین ده هغه جوړ سوی وای. نو دلته کیمپ په نورو لوبغاړو وسو، پیسې په نورو لوبغاړو مصرف شوي، هغه لال ټول کورو ته نور لوبغاړي سي دي په دې کې نن چې کوم لیست منګولې د انتخاب سو.
اسدالله خان ویلې دي له دې ټاکنو موخه دا ده چې نړیوال جام ته غوره لوبډله وټاکي. د نړیوال جام د لوبډلې ټاکلو لپاره هم دا سملار ده؟
د ما په ان باندې سم لوبډله انتخاب سیدا دا یو برخه ده. کومنګ چیرته ګوایو چې مونږه سم لوبډله انتخابو، انتخاب یو برخه ده چې انتخاب لاله وسه پوري، مطلب د دې خبرې مطلب د اسد الله خان دا د ستر وسه پوري لا انتخاب صحیح نه ده، انتخاب ته لا مونږ نه یو رسیدلی، انتخاب لا وخت نیسی. نو دا به تر څومره وخت پوري یا څومره وخت بنیسی، کله به دې ته مونږ د انتخاب ته سیدا ټکی ګدو تر څو مونږ لوبډله جوړ کړو. دومره برخه چې له انتخاب نه ډیره زیاته مهمه برخه ده چې هغه د ټیم تیاری ده، هغه د ټیم مینجمنت ده، هغه د ټیم یووالی ده، د ټیم کمبینیشن ده چې هغه به کله کیږي، هغه خپله یو پروسس ته یو وخت نیسی هغه وخت په دې باندې نیسی ډیر ځای ډیرای لوبغاړي په سپینر باندې کمزوري دي د ډیرای لوبغاړو سټرایک روټیشن نه رسي ډیرای لوبغاړي چې دی په شارټ پیچ باندې اوټیږي ډیرای لوبغاړي چې دی درې سو رنز نیسی چیس کولای دي موږ ټیم خپل درې سو رنز نیسی کولای پاس بولینګ کې څه برخه مشکلات دي فیلډینګ سي دي موږ ته وګوري فټنس دي موږ وګوري دا په خپل باندې یو غټ پروسس ته سي دا پاتې ده نو اوسه پورې سلیکشن هم لا پاتې ده نو لوبډله به کله جوړیږي نو دې شیانو ته ډیر خوان لا فکر پکارو سدا شیان اوس باید مکمل وای دا ټول شیان باید مکمل وای لوبغاړو صرف کنډیشنل او د میچ پریکټس تمرینات کولای تر څو پورې په ورلد کپ وشاکپ کې خزلې دیلی وای نو وخت ډیر کم ده او کارونه موږ ته ډیر پاتې
په کندهار کې تر میاشت زیات ځینو ځوانانو په ګډون د ایمرجنګ کمپونه وشول او اخر هغه لوبغاړي کورونو ته واستول شول دا ډول کړنې ځوانو لوبغاړو ته څه ډول پیغام ورکوي
بالکل دی لوبغاړو باندې دا ډیر زیات انویسټمنت وسو که زرغون کپ نه راونیسو او ډیر کمپونه وسو او بیا لوبغاړي ډیر ډیرای لوبغاړي سي دي غته لاړ دا کندهار ته او کندهار کې سي دا میشونه وکړه روزانیس کمپونه وکړه بیا بل لوبډله انتخاب سو نو خامخه زونه متیږي خو د ما پیغام به ورته دای سي زونه نه متي او دوی به استعداد دي دوی ته ان شاء الله موقع ملاويږي نو دوی د خپل کرکټ ته ادامه ورکی کرکټ په ځوان کې دا راځي کته او پورته انتخاب راځي سرایکل ډراپ کیږي د تبه لوبغاړي باید ذهني تیار ووسیږي په ټوله کې خپ پیغام نه ده په دې هم زم پویګم خو یو پلیئر یا یو لوبغاړي باید ذهنن ډیر کوي ووسیږي او خپل لوب پرې نه دی
قیس احمد عثمان غنی صدیق تل عابد محمدی رحمان الله زدران شفیق الله غفاری سلیمان ساپی او ګڼ نور لوبغاړي دي چې یو دم له صحنې وویستل شول ستا له انده علت څه کېدای شي
ډیری لوبغاړي چې دي له صحنې نه یا له ډیرو ټیمونو نه یو طرف ته کېده دا د یو د منګه کومه پاتوي سي دا یا پروسس سي دا پروسه د سلیکشن سي دا پروسس صحیح نه ده منګه اکثر سره دا په ځوان لوبغاړي باندې ډیر زیات اعتماد نه کوو او ځوان لوبغاړو ته موکا کم ورکو که وګورو ملي ټیم کې کچې ته انتخاب هم کو تور ته ولو خو هلته موقع نه ورکو بیرته را لیږو او دا د سی یو لږ کمپیوژن دلته شته یو لوبغاړی که ملي ټیم ته ځوان انتخاب سو د څه شي لپاره انتخاب سو ولې انتخاب سو ولې ټور کې لاړ ولې موقع ورنکړه بیا سي بل ټور کېږي یا بل ټیم انتخابيږي کې بیا نور نوي ځوانان وي نو د سې لږ ښکاري سي د خلکو د خوشحالولو کوشش کېږي نو مشکل له خلک د په صحیح انتخاب کې خوشاله سي ځکه چې کله د ملک لپاره انتخاب کیږي نو یو لوبډله پنځلس کسه څوارلس کسه اتلس کسه کله انتخابیږي نو ډیری خلک خپه وي خو یو پروسس یا یو پروسه معلومه وي چې څوک په کومه پروسه یا په کوم پروسس کې ناکام سو هغه ډراپ سو او ولې څوک انتخاب سو نو د دې علتونه باید معلوم وي نو دلته که څوک ډراپ کیږي هم علت نه ده معلوم او که څوک انتخابیږي هم علت نه ده معلوم نو باید دغه علتونه چې کله معلوم سو نو بیا به لوبغاړي په دې باندې لوبغاړي هم پوه سي میډیا پوسی عوام هم په دې باندې پوسی چې لوبغاړی ولې ډراپ سو ولې انتخاب سو نو دا مشکل تر ډیره وخته پورې دا که څوک انتخاب سوي هم دي په ټیم کې زیاته موقع نه دلیدلې
ورسته پښتنه کوم د نړیوال جام مهالویش هم اعلان شو ستاله انده د لوبډلې د ټاکنې لپاره باید کوم ډول برنامه جوړ شي او څنګه لوبډله ورته وټاکل شي
کوم مخکې ما ذکر وکړ چې یو خو سلیکشن ته د لوبغاړ د لوبډلې انتخاب ته باید د پای ټکی کې هودل سي زر تر زره کدا ونسی مونږ بیا تیاری ته نسوتلې د مونږ یو غټ مزل د تیاری پاتې ده زمونږ تیاری خپل مکمل کو مونږ په تیاری کې یو بل ډیر لوی مشکل د سی پلان عملی کول په کوم پلان باندې زو څومره رنزونه کوو د انډیا پیچونه دي له چا سره میچونه دي رنزونه به د مونږ د بالینګ سپین بالینګ او د فاسټ بالینګ اټیک د پاره بس وي په هغه سټریټجي باندې کار کول دي وینینګ سټریټجي جوړول دي دا صرف جوړول نه دي بیا په دې باندې تمرینات کول دي په دې باندې پریکټس کول دي بیا ټیم سدا مونږ ویلای شو چې ټیم اوس تیار ده او د مقابلو لپاره نو د مونږ دغه پروسسونه سدي دا باید زر د ورلډ کپ نه مخکې مکمل
عمل سی منګل وسه پوره په سلیکشن کې په مسلو کې لالګیایو بیا به د تیاری مسلو ته زو نو دواړه مسلو کې منګ ورکپ منګ ته وخت کم ده کچې ته دا منګ نه وخت زیات نیسی نو دا به مشکل وي بل دی ما غدا ده دما ورته دما غختنه یا ویلې سي سي دما یو ریکوست سې دوی دغه کوم لوبډله انتخابي دا کم اس کم درې میاشتې یو ځای وساتي هیڅاتم نور دی لګونو او د دې شانو اجازه ورنکې دوی درې میاشتې باید د لوبډله وساتي درې میاشتو کې دوی په ټول تیاری باندې کار وکړي په فټنس په فیلډینګ د ټیم په کامبینیشن باندې په ډېر زیات تمریناتي میچونو باندې او کنډیشنل پریکټس وکړي وګوري په انډیا کې په کومو کومو خارونو کې میچونه دي څنګه څنګه پیچونه دي څنګه هوا ده یو ټول شان ته باید دوی تیاری زر تر زره شروع کړي.
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو د دې ونې د لوبو له میدانه ونې ځخ پرونه بشپړه شوه. لا اوریدو به مننه کوو د اختر پاتې ورځې مو نیکمرغه.
ورزش د روغتیا او احتیاط ترمنځ دیوال.
موږ په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي راډیو.